په جلال آباد ښار کې نن یوې چاودنې د یو ماشوم په ګډون لږ تر لږه اته کسان وژلي. د امریکا د قواوو مرکزي قمندان وایي چې داعش لا هم جدي خطر دی، خو یو شمېر افغان چارواکي وایي چې داعش په افغانستان کې تر ډېره ځپل شوی. دوستانو، ستلیمو شئ، د ازادي راډیو په دې مازیګرنۍ نیم ساعته خبري مجله کې محرکرۍ کوو. پر یادو مسلو سربیره نور رپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. ملالۍ بشیر سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
لمړی په ځینو خبرونو سرټی کې، ټاکل شوی د ولسمشر محمد اشرف غنی نن د هندوستان له صدر اعظم نارندر مودي سره د شانګای همکاري سازمان په څنډه کې وویني. په ننګرهار کې نن شپږمې ناحیې ته څیرمه په ځان مرګې برید کې لږ تر لږه اته کسان وژل شوي دي. نن د عمان په خلیج کې دوه د تیلو ټانکرونه تر برید لاندې راغلي دي. بشپړه خبرونه. ټاکل شوی د ولسمشر محمد اشرف غنی نن د هندوستان له صدر اعظم نارندر مودي سره د شانګهای همکاري سازمان د غونډې په څنډه کې وویني. افغان ولسمشر د ول ور پوری پلاوی په مشرۍ نن د شانګهای همکاري سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره د قرغیزستان پلازمینې بشکک ته تللی دی. نن د جمهوری ریاست څخه په خبر سوی اعلامیه کې راغلی چې ولسمشر غنی به په دې غونډه کې د خبرو ترڅنګ د دې سازمان د غړي هیوادونو له مشرانو سره وویني. تمه ده چې د شانګهای د همکاري سازمان په اتلسمه سر شریزه کې د یو شمیر نور موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان پر سوله او اقتصاد خبرې وسی. قرغیزستان، قزاقستان، تاجکستان، هند، پاکستان، چین او روسیا د دې سازمان دایمي غړي وادونه دي، او افغانستان، ایران، بلاروس او منګولیا د دې سازمان څارونکي غړي وادونه دي. په ننګرهار کې نن شپږمې ناحیې ته څیرمه په ځانمرګې برید کې لږ تر لږه اته کسان وژل شوي او ګڼ شمېر نور ټپیان شوي دي. د ننګرهار د والي ویاند عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې د دې برید په قربانیانو کې ملکیان او پولیس شامل دي.
د جلال آباد ښار شپږمې ناحیې فامیلیو سیمې ته نږدې یو چک پوینټ د پلټنې یو مرکز سره نږدې نن تقریبا څلور بجې شاوخوا پلي ځانمرګې بریدګر د سیمه ییزو پولیسو پر رینجر موټر ځانمرګې برید کړی دی. له دې پیښې متاسفانه اته شهیدان او زوی روغتون ته لېږدول شوي دي، او یولس ټپیان. د شهیدانو او ټپیانو هویت به وروسته شریک شي.
د ښاغلي خوګیاڼي په وینا په وژل شوي او ټپیانو کې د کوچنیانو په ګډون ملکیان او د پولیسو کارکوونکي شامل دي. د تخار ځای چارواکي دی ولایت ته د دفاع او کورنۍ چار وزیرانو له سفر سره پر یو وخت په خواجه غار ولسوالۍ کې د تصفیه خبر ورکوي. د تخار د والی ویان محمد جواد هجری ازادي راډیو ته ویل نن شاوخوا یوه بجه د دې ولایت امنیتي وضعیت د ارزونې په هدف د کورنۍ چار وزیر مسعود اندرابي، د دفاع وزیر اسدالله خالد او د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې رئیس عبدالمتین بیک تخار ته رسیدلی دي. ښاغلي هجری زیاته کړه چې په خواجه غار ولسوالۍ کې د عملیاتو په نتیجه کې طالبانو ته انا تلفات اوشتي او سیمه تصفیه سوی ده. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د ایران مشر آیت الله علی خامنئی د ډونالد ترامپ له ادارې سره د خبرو وړاندیز رد کړی دی. دا وړاندیز نن د جاپان صدر اعظم شینزو آبی په تهران کې له خامنئی سره په لیدنه کې کړی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي ایرانیان دي له ده سره خبرې وکړي. خامنئی په ځواب کې ویلي چې له امریکا سره په رښتینو خبرو باور نه لري. د ایران مشر نن د جاپان له صدر اعظم شینزو آبی سره ولیدل. د یوای ز د ترامپ پیغام ته هیڅ جواب نه وایم، تاسو ته ځینی مطالب وایم، خو هغه ته هیڅ پیغام نور کوم، ځکه ترامپ ته پیغام د تبادلې وړ نه بولم. له امریکا سره زموږ ستونزه دا نه ده چې دوی وایي د ایران د رژیم تغیر نه غواړو، که داسې څه وهم غواړي د اجرا قدرت یې نه لري. شینزو آبی د ګڼو نورو مسایلو ترڅنګ تهران ته د امریکا له وړاندیز سره ورغلی و. د جاپان صدر اعظم ایران هڅولی چې په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره همکاري وکړي. له آبی سره پرون د ایران ولسمشر حسن روحانی هم وکتل او ویل چې له امریکا سره جګړه نه غواړي. امریکا ایران تورنوي چې په سیمه کې ترهګري تمویلوي. ایران دا تورونه ردوي. امریکایي پوځیان د ایران د احتمالي تهدیدونو د دفاع لپاره په خلیج کې د خپلو پوځیانو حضور زیات کړی او وایي چې د ایران د هر ډول برید جواب به په کلکه ورکړي. نن د عمان په خلیج کې دوه د تیلو ټانکرونه تر برید لاندې راغلي دي. د ټانکرونو 50 د عملی غړي ژغورل سوي دي. تر برید وروسته ټانکرونو اور اخیستی و. معلومه نه ده چې چا د عمان په خلیج کې د تیلو په دوو ټانکرونو برید کړی. د ایران دولتي تلویزیون د دغو ټانکرونو د سوځلو عکسونه خپاره کړي دي. رسنیو ویلي چې د ایران سمندري ځواکونو 40 کسان ژغورلي. د جاپان حکومت اعلان کړی چې دوه ټانکرونو د دوی لپاره تیل انتقالول. تر دې یو میاشت مخکې د متحده عربي اماراتو فجیرې ته نږدې پر څلورو ټانکرونو برید سوی و. امریکا د هغه برید لپاره ایران ملامت کړی و، خو تهران دا ادعا بې اساسه بللې وه. د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال په راتلونکو څو اونیو کې ونزویلا ته سفر کوي. روسي رسنیو نن د سرګي ریابکوف له قبله په داسې حال کې راپور ورکړی چې مسکو د ونزویلا په بحران کې د ولسمشر نیکولاس مادورو ملاتړ ته دوام ورکړی دی. د کاراکاس د سیاسي رژیم د مخالفینو مشر خوان ګوایډو چې د واشنګټن او تر 500 زیاتو نورو هیوادونو ملاتړ لري، څو میاشتې مخکې خپل ځان د ونزویلا د موقت ولسمشر په توګه اعلان کړی و. روسیې او چین د مادورو ملاتړ کوي. روسیه چې د پیسو وسلو په برخه کې له ونزویلا سره مرسته کوي، په تیره مارچ میاشت کې خپل شاوخوا سل نظامیان هلته ځای پر ځای کړي وو. او د برتانیې د کورنیو چارو وزیر ساجد جاوید بی بی سی خبرې رسنۍ ته ویلي چې امریکا ته د ویکی لیکس د بنسټ ایښودونکي جولیان اسانج په لاس ورکولو امر یې لاسلیک کړی دی. جاوید وویل چې امریکا ته د اسانج د ایستلو اخیری پریکړه به د جون په 14 په یوه برتانیایي محکمه کې وسی. اسانج په امریکا کې په 13 مواردو د محرمو معلوماتو په خپرولو او د امریکا د پوځ له پخواني قراردادي چلسی مانینګ سره یو ځای د امریکا د دفاع وزارت ته یوه پاسورډ پلټولو تورن دی. د امریکا د عدلیې وزارت لخوا په دغو تورونو کې په قانون کې د جاسوسۍ اړوندې مادې له مخې تورونه هم شامل دي. د خبرونو پای.
خبرونه ملا آزادۍ راډیو نه واورېدل. ملالۍ بشیر درته وړاندې کړل. وړاندې په خپرونه کې دا رپورټونه موضوعات لرو. جلال آباد ښار نن یو ځل بیا د یوې چاودنې شاهد و چې پکې لږ تر لږه د 3 کسانو د وژل کېدو رپورټونه ورکړل شوي. په جلال آباد کې به د ازادي راډیو له خبریال نه تازه حال درته وړاندې کړو. دا به مو واوري چې د افغانستان د پوهنې وزارت وایي له ښوونځیو بې برخې 1500 ماشومان یې په ښوونځیو کې شامل کړي. دا ولسمشر د دویم مرستیال سرور دانش لاغه څرګندونو مو هم خبرو چې ویل دی وروسته به ډیر محکمه او پریکړه علن ډول وشي. د امریکا د قواو مرکزی کمانډان وایي دا اشلا هم جدي خطر دی، خو شمیر افغان چارواکي وایي چې دا اش په افغانستان کې ډیر زپل شوی. دا رپورت هم لرو. د سیمه پاړه بام ځینې رپورټونه ولرو او همدارنګه ک تر پای را سره وي ستاسو له پیغامونو هم څو پیغامونه راخلو. لکه په خبرونو کې مو چې واوریدل نن د جلال آباد ښار د فامیلیو په سیمه کې یو چاودنه شوې ده چې مرګ ژوبله هم لري. د چې چارواکي او د سیمه خلک د چاودنې د سرنګوالي په اړه څه وایي هم د اوس سره له جلال آباد څخه د ازادي رادیو خبريال شاه محمود شینواره په تماس کې دي. شینواره صاحب، خبرونه تستړې مشي له تاسو بو اورو دي د غننې پیخي جزئیات په اړه.
من نن څنګه د څو په تدور بجې د جلال آباد په شپږم نهه اړوند په فنيرو په سیمه کې سیاست د نظامي پرستی ته مخامخ یو سیلی د امنیتي ځواکونو یو رینجر موټر یو خپل د نمبر یې د دې چې څنګه روانو د پرستی ته مخامخ د ساحه کې د نوټي د دې سره کړي چې د دې چې په پیل کې نه اتنه روډستیوي ته او دوه سنوټه چې اندي په روډستیوي کې تنو سره مې تي ساتل کې دغه سره د مصیبت دوری دی یو ماشوم دی او په زخمیانو کې درې تنه مصیبت وزت نه ده کړل.
ډیر زیاته مننه کوم شینواره صاحب له تاسو نه چې په دې اړه مو معلومات را سره شریک کړل. دوستانو، په ننګرهار کې د ازادي رادیو خبريال شاه محمود شینواره و چې د ننګرهار د نننۍ پیخي پاړې حال راکو. د غلطه د جلال آباد ښار نن د یوې ځانمرګې چاودنې شاهد و چې په ریپورت کې مو اوریدل د یو ماشوم په ګډون لږ تر لږه 8 کسان پکې وژل شوي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
دوستانو تاسو موږ غږ آزادۍ راډیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د افغانستان په ګڼو خرنو کې د آزادۍ راډیو خبرونه د اف ام په 7.5 په صافه واضح توګه اورېدل کیږي. اوس هم یو بل رپورټ. د امریکا د قواو مرکزی کمانډان وایي چې داعش لا هم جدي خطر دی، خو یو شمېر افغان چارواکي وایي چې داعش په افغانستان کې تر ډیره ځپل شوی. دوی د سرګندونې په داسې حال کې کوي چې د داعش په نوم وسله وال ډله لا هم د افغانستان په ښارونو کې ډله ییز بریدونو ته دوام ورکوي. عصمت ساروان پر موضوع تفصیل لري.
په داسې حال کې چې اسلامي دولت یا داعش ډله په سوریه، عراق او تر یوه حده افغانستان کې ځپل شوې، په اروپا کې د امریکا تر ټولو جګپوړې قومندان وایي چې دا ډله لا هم دومره نه ده ځپل شوې چې له همدو ولوي شي. جنرال فرانک مکینزی دا خبره د چهارشنبه په ورځ د جرمني په یوه پوځي اډه کې خبریالانو ته وکړه. د ننګرهار د ولایتي شورا په خوانی غړی زبیح الله زمری وی په ننګرهار ولایت کې چې په افغانستان کې د داعش زیرشنځای بلل کیږي، دا ډله کمزوري شوه او اوس یوازې په لری پرتو غرنیو سیمو کې حضور لري. زبیح الله زمری وی داعش د رامسته کېدو د پیل د وختونو په پرتله زیاته کمزوري شوه ده.
پرانیسته مو چې په لومړي قدم کې حافظ سید خان د دې اداري مشتی کو د خراسان د دلي مشتی په شینواله کې، او همدغه د دې خپل د نفوذ د پراخې دوه لپاره د خپل توقع اداره د شینواله پر مخ وړلو ته مقاومت سره مور ولسی مقاومت سره د مقاومت او هم عسکري مقاومتونو سره د مقاومت او تر څنګ د دغه جګړې په کمزوري کولو کې او دفاع کولو کې امریکی یا ائتلاف قواو دیم د پیاده عملیاتو کې، هم هوایی عملیاتو کې، او هم پراکتی بریدونو کې داعشیان ته ډیر قوي تلفات واړولو، او د داعش اوس په قوت کې چې دوی راغلي وو قوت وزي نه لري.
شغله زمرای همدارس وای چې د داعش مهم مشان د افغان او بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې وشل شوې دي، خو جنرال مکینزی وای چې داعش دله د افغانستان په ختیس کې ډیر فعال ده او پر ضد پوځي عملیاتو تر اوسه پورې سم نتیجه نه ده ورکړې. تر دې وړاندې هم یو شمیر امریکایي او افغان امنیتي چارواکو اندیشنه شولې و چې د اسلامي دولت یا داعش په عراق او سوریه کې له ماتې وروسته افغانستان په تیر بیا د دې هیواد شمال ختیځ او غرنیو سیمو ته مخه کړي او خپل لیکو ته نوي کسان جذبوي او پر متحدو ایالاتونو او نورو لویدیځو هیوادونو حمله پلانوي. شاغله زمری وایي چې په افغانستان کې د داعش تمرکز اوس په کونړ کې دی او د ننګرهار په ځینو سیمو لکه خوږیاڼي، شیرزاد او پچیرو اګام ولسوالیو کې هم څناڅه حضور لري. د په افغانستان کې فعال داعش ډله له هغو داعشیانو سره بیل بولی چې په عراق او سوریه کې فعالیت لري. د افغانستان د دفاع وزارت ویندوی زبیر عارف هم وایي چې داعش تر پخوا ډیره کمزوري شوې ده.
داعش اوس د تیر په پرتله خورا زیات شوې ده. موږ تاسو ته شاهدانو چې په لومړي سر کې چې دوی کله خپل د ظهور اعلان وکړ په افغانستان کې په څو ولایتونو کې لکه جوزجان او داسې زابلو په کندهار کې او فراه کې، چون دا یو بهرنۍ پدیده ده او دا د افغانستان د خلکو د سره په مخالفت کې قرار لري، نو په هغه ولایتونو کې دوی له منځه لاړل. همداراز په ننګرهار کې خپل د وجود اظهار وکړ، نو هغه ځای کې کته کې کوم په ابتدا کې د مامند ولسوالۍ داسې د نازیانو کوټ او داسې نور لري سیمې هم چې دوی په کلته حضور درلوده.
هم عارف او هم زمرای د داعش په ځپلو کې د ولس رول مهم بولي او وایي چې خلکو له امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړه چې دا ډله په ډیرو سیمو کې تاسیس شي. له دې سره سره داعش په وروستیو ورځو کې د کابل او ننګرهار د ځینو خونړیو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
زلمه خلیل زاد وای د افغانستان د سولې موضوع له افغان حکومت سره په همغږي مخکیسي او کابل او واشنگتن په دې برخه کې یو نصر لري. د جمهور رئیس د ویان رسیال شاه حسین مرتضوی ازادي رډیو ته ویل خغلی خلیل زاد له ولسمشر غنی سره په خبرو کې ویل چې د افغانستان د سولې پاړه په سیمه ایز او نړیواله سطح پرمختګونه شوي. خان محمد سیندی پاړه رپورت لري.
د افغان او امریکای چارواکو د نظر له اختلاف وروسته اوس افغان حکومت د سولې د خبرو په تړاو د کابل او امریکا ترمنځ د مثبت فضا د رامنځته کېدو خبرې کوي. د جمهور رئیس د ویاند مرستیال شاه حسین مرتضوی وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د دغه استازي او جمهور رئیس غنی په لیدنه کې د افغانستان د سولې د پرمختګ او د همغږۍ او همکارۍ د فضا د رامنځته کېدو خبرې شوې دي.
دیروز جمهور
باوی خلیلزاد دیدار داشت. دوبل پرون جمهور رئیس لخاغلی خلیلزاد سره وکتل. خلیلزاد د سولې په اړه خپل نظر سرګند کړ. ویل مونږ اوس له افغان حکومت سره په یو نظر یو. سیمه ایزه او نړیواله کچه د مثبت فضا او همکارۍ خبرې وکړي. مهمه خبره دا و چې اوس کورنۍ سیمه ایزه او نړیواله اجماع رامنځته شوی او د سولې خبرې د پیاوړي بحث په توګه په سیمه ایزه او نړیواله سطح مطرح دي. مخکې له دې ښاغلي خلیلزاد ویلي امریکا هڅه کوي چې د سولې بهیر داسې مسیر ته ورسوي چې د افغانستان خلک ورته له ډېرو کلونو راهیسې سترګې په لار دي. دا د افغانستان د سولې لپاره د خلیلزاد وم سفر دی چې سیمې ته یې کوي. د دې یو شمېر هیوادونو له چارواکو سره لیدو او د بیلابیلو هیوادونو د ملاتړ د حاصلولو وروسته کابل ته راغلی دی. د افغانستان د سولې لپاره به دغه سفر وروسته نه وي. خو د جمهوری ریاست او د افغانستان د سولې د عالی شورا تمه دا ده چې د خلیلزاد دغه سفر د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو پیلېدو ته زمینه برابره کړي. ښاغلي خلیلزاد له جمهور رئیس غنی سره د سولې په اړه د سیمې او نړۍ په کچه د پرمختګونو خبرې کړي دي. د جمهور رئیس د مرستیال ویان مرتضوی په خبره د سولې تر نامه لاندې د جرمنی لخوا د خبرو د کوربتوب ژمنه هم د دغو هڅو یوه برخه ده. مخکې له دې د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار حمدالله محب د سولې په تړاو د ښاغلي خلیلزاد د هڅو په اړه شک او تردید ښودلی و. د ویلي و معلومیږي چې خلیلزاد په افغانستان کې د ځان په مشرۍ د موقت حکومت جوړول غواړي. د ښاغلي محب دغه سرګندونې د امریکایي چارواکو له غبرګون سره مخ شوې. حتی خلیلزاد خپلې اړیکې د افغانستان د ملي امنیت د شورا له سلاکار سره وشلولې. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي دغه مسأله هواره شوې او په هر اندازه چې د سولې په خبرو کې همغږي رامنځته شي د یادې پروسې له پلي کېدو سره مرسته کوي. د دغه شورا مرستیال ویاند اسدالله زایری وایي
تلاشایی
که
انجام میشه
میتونه آغاز کومه هسی چی کیگی کولی شی چه د سول په پروسه کې د بدلونونو لپاره نوې پیل وي او دغه هیلمندۍ ته زمینه برابروي چې مونږ ژر تر ژره د بین الافغانی خبرو د پیل او اوربن شاهدان ووسو. قرار یې آتش بس
در کشور باشیم.
د سولې عالی شورا هیله ښیي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د استازي او افغان چارواکو ترمنځ لیده کاته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ مذاکراتو ته زمینه برابره کړي. له بلې خوا د نړیوالو اړیکو پوه خالد سعادت وایي که په دې برخه کې د کابل او واشنګټن ترمنځ یو واحد نظر نه وسي دا ډول سفرونه کومه نتیجه نه ورکوي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. د ولسمشر دویم رسیال ویل دی وروسته د ډیری محکمې او پریکړې پالنې ډول وشي. سرور دانش نن د امانتولۍ ملي کانفرنس پر مهال ویل که دغه چار عملي شي نو شفافیت به زیات شي. فیروزه عزیزی له نور تفصیل سره.
د افغان ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د افغانستان په عدلي او قضایي بنسټونو کې د عدالت په تامینولو ټینګار کوي او وایي چې له دې وروسته باید د ډیرو تورنو کسانو محکمې په علني ډول ترسره شي.
علنی محکمه د خلاص عدالت او عادلانه محکمو له بنسټونو څخه دي. دا ډول محکمه د دوه اصولو له مخې کیږي. یو دا چې په علنی شکل محکمه جوړېدل یو حق دی، بل دا چې د دا ډول محکمو دایرېدل د رسنیو څارونکو او هر هغه څوک چې لیواله په دې محکمو کې ګډون کولای شي.
ښاغلی دانش وایي د دا ډول محکمو ترسره کول به د عدالت د ټینګښت او شفافیت د پلي کېدو لپاره زمینه برابره کړي. په دې غونډه کې د عدلي او قضایي بنسټونو یو شمېر ګډونوالو بیا ټینګار وکړ چې د خلکو په ګډون پولیس او څارونکي بنسټونه دې ورسره د شفافیت او عدالت د ټینګولو په برخه کې همکاري وکړي. تر دې وړاندې د ټولنې د بېلابېلو قشرونو له لورې انتقادونه شوي چې په افغانستان کې د عدالت او شفافیت د رامنځته کېدو او د فساد سره د مبارزې په برخه کې له مرستو سره سره لا هم په پراخ ډول فساد شته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یوناما په تازه راپور کې راغلی و چې افغانستان کې د فساد شتون ډیرای برخې ټکنې کړي دي. له دې سره د امانت ولې په ملي کانفرنس کې د ګډونوالو لوري یادونه وشوه چې د زورواکو او ځینو سیاسونو لوري قانون تر پښو لاندې کیږي او د اتلیو قضایي بنسټونو لوري پر وړاندې لازم اقدام نه کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د رونټیا د څار بنسټ مشر سید اکرام افضلی چې په دې ناسته کې برخه اخیستې وه وویل چې په تیرو 18 کلونو کې د ترلاسه شویو اسانتیاو سره سره بیا هم په لازم ډول د عدالت په برخه کې کار نه دی شوی.
په تیرو 18 کلونو کې د دې کې شک نشته چې زیاتې زیاتې هڅې وشوې چې د افغانستان دولت بیا وګرځول شي، اما په دې کې هم شک نشته چې دلته ځینې ډلې ځینې افراد د خپلو شخصي ګټو لپاره ملي ګټې تر پښو لاندې کړي. که چېرته په واقعي ډول باندې په تیرو 18 کلونو کې د هغه امکاناتو نه چې د نړیوالې ټولنې له لارې زموږ خدمت کې دغه امکانات ایښودل شوي وو، که چېرته دې نه پوره ګټه پورته شوې وای، نن به زموږ وضعیت ډېر بدلون موندلی وای.
ښاغلی افضلی دا هم وایي چې له فساد سره د مبارزې او د عدالت او شفافیت د ټینګښت په برخه کې ډیری بنسټونه جوړ شوي او له نړیوالې ټولنې پیسې ترلاسه کوي، خو ترې څارنه نه کیږي چې څومره یې په دغې برخه کې کار کړی دی. سید اکرام افضلی وایي لا هم په بنسټیزه توګه د عدالت غوښتنې په برخه کې ستونزې حل شوي نه دي او اړتیا ده چې دغې برخې ته پاملرنه زیاته شي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم په همدې موضوع چې محکمې په افغانستان کې څنګه پریکړې کوي، څومره عدالت تامینېږي، د یو شمیر کابل ښاریانو څرګندونې اورو.
نوم صف الله تخلص محب کوم. نسبت مخکې نه ډېر زیات فرقونه راغلي دي، خو یو مشکلات هغه زموږ د ټولنې دی. کله چې ټولنه په دې باندې آګاهي وکړي او آګاهي ورته ورکړی شي، نو بیا به هغه کوم مشکل یا کوم ستونزه جدو په ذهنونو کې پرته ده هغه د منځه لاړه شي. په دې معنی باندې چې محکمه یعنی فساد، محکمه یعنی بی عدالتي، محکمه یعنی نه شفافیت. اوس که چېرته فلحاله د وی ګورو هغه داسې نه ده، بالعکس ده.
نوم عزیز خان ستانک زیده د ننګرهار ولایت. متاسفانه په کوم شکل باندې چې په کار دی عدلي او قضایي ارګانونو ته کوم مجرمین چې نیول کیږي نه مجازات کیږي. ډیری داسې مجرمین دي چې له نیولو وروسته بیرته په شکل د اشکالو په روابطو په نور مسایلو باندې خوشې کیږي.
شکر الله رشاد يم. په محاکمو کې یو لرستون زشته ده، هغه اته دې پوری مثلا کله چې محکمې ته بندیان راول کیږي، زیاتره وخت داسې کیږي چې محکمه کې فساد په دې ماړه موجود وي، یا د وکیل د وجنا یا د سارنوال د فساد د وجنا. کله چې هغه قضیه د ترلاسه کوي، مخکې د قضیه ترلاسه کول نه حتی دې پوری په هر د محکمې د جلسې نه بدون د محکمې د سالون څخه هغه قضیه یو څه نهایی حد رسیدلی وي، او دغه فیصله هغه وخت ته نه کم چې د متهم او د ټولنې په ګټه ده هغه ستر سره نه تر سره کیږي.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه وو. اوس هم د انتخاباتو موضوع. د افغانستان د ولسمشري تر انتخاباتو مخکې د رای ورکونکو د تقویتي نوملیکنې پروسه پیل شوې ده، او د چارواکو په وینا په تیرو څو ورځو کې تر 15,000 زیاتو کسانو نوملیکنه کړې، خو په عین حال کې شکایتونه هم ثبت شوي. رحمت الله افغان پرې رپورټ راکړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای که څه هم د تقویتي نوملیکنې په بهیر کې اړوندو ادارو لازمه همکاري نه ده کړې، خو په دغه پروسه کې د خلکو ګډون د پام وړ دی. د دغه کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ د پنځشنبې په ورځ د انتخاباتو په ملي غونډه کې چې د سیاسي ګوندونو د انتخاباتو د څار نړیوالو او کورنیو بنسټونو استازو پکې برخه درلوده وویل چې تر پرونه د 15,000 په شاوخوا کې کسانو نوملیکنه کړې ده،
چې مجموع تقریبا 15,000 شاوخوا کې دغه ارقام منګلرو، او ان شاء الله دغه ارقام به نن ډیر لوړ وي.
نوموړی زیاتوي چې په دغو کسانو کې 9,375 نارینه، 4,500 ښځې او 1,310 کوچیان دي. د جمهور ریاست انتخاباتو ته د تقویتي نوملیکنې پروسه د جوزا په 13 پیل شوې، او شاوخوا 20 ورځې به دوام وکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په ټول افغانستان کې په 455 مرکزونو کې چې یوازې 240 په غزنی ولایت کې دي خلک نوملیکنه کوي. د دغه کمیسیون چارواکي وایي چې له دغه ټولو مرکزونو نه 50 مرکزونه د بلابل ستونزو له امله ترل سوي او د غشان د بادغیس په بالامرغاب او د تخار په خوجغار ولسوالیو کې د تخویتی نوملیکنې مواد د جګړو له امله اسوځیدلې دي. په ورته وخت کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون رئیس زهره بیان شینواری په همدې غونډه کې وویل له کابل پرته تر اوسه په ټول افغانستان کې په دې اړه شکایتونه نه دي ثبت شوي.
څو ورځې چې ثبتنام شروع شوی دی هیڅ شکایت په څلور دیس ولایتو کې نه لرو، فقط په کابل کې یو څلوېښت شکایتونه دي چې هغه ثبت شوي دي، په فورمو کې راغلي دي او منتظر یو چې انشاءالله ول شکایتونو سی که اوسیږي. ډېر ښه، قانون په چوکات کې په مسلکي کارمندانو طریقه هغه څېړل کېږي.
په ورته وخت کې په غونډه کې د ځینو سیاسي ګوندونو او د انتخاباتو د څار بنسټونو استازو په دغه نوملیکنه او انتخاباتو ته د چمتووالي په پس بهیر انتقاد وکړ. د حزب اسلامي استازي عبدالستار خواسي وویل چې نوملیکنه ناقصه ده، باید راتلونکي انتخابات په بایومیټریک سیستم ترسره سي. د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ یا ټیفا رئیس محمد نعیم ایوبزاده وای انتخاباتو ته کم وخت پاتې دی، د کمیسیون سس کارونه او د نړیوالې ټولنې مبهمه همکاري راتلونکي انتخابات له ستونزو سره مخ کولای سي. بلخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د جمهور ریاست انتخابات چې د میزان په شپږمه کېږي د چمتووالي کارونه یې له محلي ویش سره سم پر مخ روان دي.
ازادي خبری مجله اوري.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو ناوري تاسو د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ ته په 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 7.5 په صافه واضحاتو اوریدل کیږي. د افغانستان د پوهنې وزارت په پام کې لري چې له خونځیو به برخې 15 لک ماشومان په خونځیو کې شامل کړي. د پوهنې سرپرست وزیر میرویس بلخی د پنځشنبه په ورځ په دې اړه د یو لړ تړونونو د لاسلیک کېدو پر مهال وویل د دغه کار لپاره یې سروې پیل کړي. تفصیل د خان محمد سین په ریپورت کې.
اوس مهال په افغانستان کې د نامنوی او نورو ستونزو له امله لکونه ماشومان له خونځیو بې برخې دي. یو شمیر دغه ماشومان وایي د اقتصادي ستونزو او جګړو له امله نه دي توانېدلي چې ښوونځیو ته لاړ شي، نو ځکه د کابل په واټونو کې په کار بوخت دي. علي او مقصود وایي هیله لري ښوونځي ته لاړ شي او د نورو ماشومانو غوندې زده کړې وکړي.
اقتصادي ستونزه مې نه لري، مکتب ته تلم ارزوم نه لرم.
مینځه سپندې مې کړو، ما مې غواړم چې سینما ته ما مې زندګي وچارځه.
د پوهنې وزارت په خونځیو کې د دغه ماشومانو د شاملولو لپاره یو پروګرام جوړ او سروې ترسره کړی ده. افغان حکومت مخکې له دې تعلیمي بنسټ منتظر نه پاتې کیږي تر نامه لاندې د پوهنې د وزارت د نړیوالو سازمانونو د ټولنې او یونیسف په همکارۍ د زده کړو په برخه کې ستونزو ته د ځواب ویلو په هدف یو 3 کلن پروګرام پیل کړی دی. د پوهنې وزارت د روان تعلیمي کال په پیل کې ویلي و چې په افغانستان کې 3.5 میلیونه ماشومان له ښوونځیو بې برخې دي. نامنی، ناوړه دودونه، بېوزلي، د لارو لریوالی او د ښوونځیو ښوونکو او کتابونو کموالی ښوونځیو ته د ډېرو ماشومانو د نه تګ عمده لاملونه دي. د پوهنې سرپرست وزیر میرویس بلخی له زده کړو د بې برخې ماشومانو د شاملولو، د زده کړو د بېلابېلو څانګو او د درسي ټولګیو د جوړولو په هدف له 14 غیر دولتي موسسو سره یو لړ تړونونه لاسلیک کړل. د په ښوونځیو کې د دغو ماشومانو د شاملولو په اړه وویل:
ما چون تا تاریخ 20 ماه ثور
عمل، موږ په ټول هیواد کې د ثور تر 6 پورې زده کوونکي منل. زمونږ همکاران هغه ماشومان چې په ښوونځیو کې د شمولیت په شرایطو برابر دي او هم هغه ماشومان چې له ښوونځیو پاتې دي سروې کوي. کوم پروګرام چې مو د تیر کال په پای کې لاسلیک کړ سه کال په پام کې لرو چې له ښوونځیو پاتې 15 لک ماشومان په ښوونځیو کې شامل کړو. د پوهنې وزارت وایي د دې ترڅنګ د زده کړو د کیفیت خوالی او په ټول هیواد کې د ښوونځیو د جوړولو لپاره هڅې روانې دي. خو له دغو هڅو سره سره چې د پوهنې د نظام د ستونزو د حل لپاره کیږي، د کتاب او د مسلکي ښوونکو او ټولګیو کموالی هغه ستونزې دي چې دغه نظام ورسره مخ دی. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
دوستانو په همدې سره د ازادي رادیو د مازیګرنۍ نیم ساعت خبری مجله پای ته رسو. په دې نیم ساعت خبری مجله کې د خبرو شوو ریپورتونو او خبری مطالبو تفصیل هر وخت او هر کله چې غواړئ زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې کتلای شئ. اوس هم ست سمیا با سټوډیو ته راغلی دی او د ازادي رادیو د نن ورځې په وروستۍ خبری مجله کې دی درسره دی.